حق بیانونو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ځواب په حقله باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې مانا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلورو لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کرا شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په با ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کیږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کیږي چې د یو چا ژوند ترې نواخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي ادو هم دا چې کله چې دوی د یو چارجمنت نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم او رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په آندا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودنه، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه هم قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د زعفرانو د ګټي په حق لسمره په هیګي
زمون کار ټول فکری کار دی. دا زهنی ستړیا په ټوله معنا لري کې انسان ته یو ډول آرامي ورکي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو له لرغونتوب خبري است
افغانستان ته 2000 کاله مخکې راول شوې ده.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه ده؟
تقریبا 1 کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفران تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو. اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، 1200 تر رسیدلی دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو.
په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفادې په هکله د خلکو خبرې درته اورو، له اوسني حالت څخه هم ځان خبرو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي گیا ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي، د چای په ځای ورنه استفاده کیږي او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. په خانه شاهانو به زعفران د خپل امام د اوبو د خوشبویه کولو لپاره په ګرم اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموه، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل. دا ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشاه آریانوال څخه پوښتلی دي.
زعفران خپله د سرې تیلا، د شهی نبات او د بیزاګیانو د نبات په نوم سره هم یادیږي. زعفران د زنبکیانو په میل پرې اړه لري. د شواهدو په اساس زداستیل شم چې منشه خپله د آسیا څخه اخیسته شوې ده چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوې دي، مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حقله دا د دې سبب شو چې د دې کرنه ودرېده. ده بیا دوهم ځلې خپله په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شوه، او چې تقریبا دلته په شپږویشتو ولایاتو کې اوس دا کرل کېږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي، د هغه خوند او خوشبوي ډېر خوښيږي. بیا له زعفرانو پرته خواړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د ښځو د میاشتنی ناروغۍ پر وخت د ژور خپګان د لرې کولو په هدف او د سالنډۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې د مهال زعفرانو څخه په یوناني درملو کې په کومه اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کومو خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبیب ګلخان څخه پوښتلی دي.
ډېر زیات اعصاب لپاره کار کوي. کوم ښځې چې بارداري د دوه میاشت بعد چې د امرداري نګې تیریږي، هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډېر خارج خلک اچوي، لکه چې د انډیا کشمیر خلک، او دلته په افغانستان کې بریاني داشان جوړوي، فرنی داشان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډېر زیات کمزوري ولري، پخې دردونه داشانی فشار چې کته پورته راسي، هغه لپاره کار کوي
یونانی طبیب.